د سهار لس بجې شوې په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زنوري اسنوی حرکت لای کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د ملي وحدت په نوم د دواړو انتخاباتي ټیمونو ګډ کمیسیون نن هم د ملي یووالي په نوم د حکومت د جوړولو پر څرنګوالي او یو له نورو مسایلو خبرو ته دوام ورکوي. یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي کتونکي وایي د عراق کړکیچ ته په پام سره د امریکا ولسمشر باید له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پر پریکړې له سره غور وکړي. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوي، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، محمد وایس سمیم ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په سر کې د کورنیو او بهرنیو خبرونو مهم سرټکی. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي له تېرې شپې نه تر نن سهار پورې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې څخه 9 توغندي ویشل شوي او 15 هلک پکې وژل شوی. د انتخاباتو د ولسمشرۍ کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د دوی د ګډ کمیسیون په لومړۍ ورځ له خبرو داسې نښې لیدل کېږي چې دواړه لوري د یو بل فکري دریځونو ته نږدې شوي دي. او د امریکا متحده ایالات وی د هغو بیځایه شوو کسانو د ژغورنې عملیات ښایي تر سره نشي چې د عراق په شمال سینجار غره کې پناه اخیستي. د خبرونو تفصیل. د کونړ سیمه ییز چارواکي وی له تېرې شپې نه تر نن سهار پورې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې څخه 9 توغندي ویشتل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي پر دانګام، شیګل، مرورې او سرکانیو ولسوالیو لګیدلي چې په دانګام ولسوالۍ کې یو 15 کلن هلک هم وژل شوی. د سید خیل په خبره په دغو راکټي حملو کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. ښاغلي سید خیل زیاته کړه چې پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې په سفري نقطو کې پوستې جوړې کړي او ورځ په ورځ پیاوړې کوي. او ځینو نورو ختیځو سرحدي سیمو له څو کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه راکټي بریدونه کوي چې پکې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د دوی د ګډ کمیسیون په لومړۍ ورځ له خبرو داسې نښې لیدل کېږي چې دواړه لوري د یو بل فکري دریځونو ته نږدې شوي دي. دغه کمیسیون به نن د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي د خبرو دوهمه ورځ پر مخ وړي. تېره ورځ د دواړو ټیمونو لخوا دغه کمیسیون وګمارل شوی چې د یو سیاسي توافق پر مسودې کار وکړي او بیا به د لاسلیک لپاره دواړو کاندیدانو ته ولیږل شي. د کار د چټکتیا په هدف دغه کمیسیون په دریو کاري کمیټو ویشل شوی دی چې هر یوه به یې پر ځانګړې اجنډا کار کوي. لومړۍ کمیټه د ملي وحدت د حکومت پر تعریف او د هغه پر اهدافو کار کوي. دوهمه کمیټه د دواړو ټیمونو راتلونکي کاري پروګرامونه جوړوي او درېیمه کمیټه د ملي وحدت حکومت پر جوړښت بحثونه مخته وړي. د دغو ټیمونو استازي وایي پرون په خبرو کې د اجرایوي مشر پر صلاحیتونو هم خبرې وشوي او دواړو خواوو ته دنده ورکړل شوه چې تر نن پورې د دغه پوست د صلاحیتونو په اړه خپل لیدلوري د مکتوب په بڼه کمیسیون ته وړاندې کړي او ښایي په نننۍ ناسته کې بحث ورباندې وشي. ټاکل شوې دغه کمیټې په شاوخوا یوه اونۍ کې د خپل کار نتیجه اعلان کړي. د سرپل امنیتي مسؤلان وایي چې 13 وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د سرپل امنیه قمندان نور حبیب ګلبهاري ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو له دې مخکې په کوهستانات او شیرمحان ولسوالیو کې فعالیت درلود. د ګلبهاري په خبره د روانې اونۍ په جریان کې 3 وسلوال مخالفین په دغه ولایت کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5.5 افغانۍ او 15 پوله، یو استرالیایي ډالر 2.5 افغانۍ او 40 پوله، یو کاناډایي ډالر 1.5 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ او 90 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او 40 توره، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ. بهرنی خبرونه له لګزان وروسته. د امریکا متحده ایالات وی د هغو بیځایه شوو کسانو د ژغورنې عملیات ښایي تر سره نشي چې د عراق په شمال سینجار غره کې پناه اخیستې. دا ځکه چې له څېړنې وروسته معلومه شوه چې د مخکینی اټکل خلاف ډیر لږ کسان هلته پاتې دي. پنټاګون په یو بیان کې ویل چې امریکایي چارواکي چې پرون د غره ته لاړل ترڅو د بیځایه شوو وضعیت وڅېړي وایي 2000 کسان چې هلته پاتې دي د ژوند کولو شرایط یې نسبتا ښه دي. مخکې داسې ګمان کېده چې په دې غره کې به په لسګونو زره یزیدیان او مسیحیان بند پاتې وي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په سنجار غره کې پادشو کسانو ته له هوا د خړو او بو غرزول وستایل ویل چې امریکایي هوایی حمله د اسلامي دولت وسوال په شاتم بولی او په زورګونو کسانو ته زمينه برابر کړي چې له دې غره وتښتي. د ته په پام سره چې د دغو بې ځایه شوو کسانو وضعیت ډیر خراب دی، د امریکا متحده ایالاتو د ژغورنې د عملیاتو په ترسره کولو غور کاوه. پولیسو د امریکا په مرکزی ایالت میسوری کې پر هغو قهرجنو مظاهره کوونکو اوښکې بهوونکی غاز وشینده چې د یوه تورپوستي تنکي ځوان پر وژنې راپارېدلي دي. د فرګوسن د ښار تورپوستي اوسیدونکي د 30 کلن مایکل براون د وژنې پر سر چې 15 ورځې وړاندې پولیسو په ډزو ووژه، له څلورو پرله پسې شپو راهیسې مظاهرې کوي. د اعتراضونو په ترڅ کې شاوخوا 40 کسان نیول شوي دي. پولیسو ویلي چې براون د پولیسو په موټر کې له یوه پولیس سره دعوه کوله، خو عیني شاهدان وایي براون بې وسلې وه او د تیښتې په مهال پولیسو څو ځلې په ډزو ویشت. چارواکو د هغه مشکوک پولیس چې پر براون یې ډزې کړي دنده په موقت ډول لنډولې، خو د هغه نوم یې نه دی پټګه کړی. چارواکو ویلي دغه پولیس ته فزیکي ګواښ متوجه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له مظاهره کوونکو غوښتي چې له سوله ییزې لارې د دغې پیښې په وړاندې غبرګون وښيي. د اسرائیل جت الوتکو د اوربند له موافقې سره سره د فلسطینیانو له لورې د توغول شوو توغندیو په ځواب کې په غزه کې پر یو شمېر اهدافو حملې وکړې. دغه شخړې هغه 15 ورځنی اوربند له ګواښ سره مخامخ کوي چې پرون په قاهره کې د اسرائیل او فلسطیني چارواکو ترمنځ پرې موافقه وشوه. اسرائیل وروسته له هغې هوایي حملې وکړې چې له غزې پر اسرائیلو څو توغندي ویشتل شول. د حماس چارواکو ویل دوی د دغو توغندیو چې ځاني او مالي تلفات یې نه دي اړولي د ویشتل کېدو مسؤول نه دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن له خپلو لوړپوړو امنیتي مسؤلینو سره وګوري او د حکومت او پارلمان له غړیو سره به د کریمیا د ټاپو وزمې د لانجې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وویل پوتین به د کریمیا په پلازمینه سیواستاپول کې د ملي امنیت شورا د غونډې مشري وکړي او د روسیې د پارلمان یا دوما له غړیو او د کابینې له غړو سره به د کریمیا په ګډون په کورنیو مسلو خبرې وکړي. پوتین په 2 ورځنی سفر پرون کریمیا ته تللی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې له خپلې خاورې سره د کریمیا د یوځای کېدو او هم د اوکراین په ختیځ کې له روسیې پلوه بلتون غوښتونکو څخه د مسکو د ملاتړ په خاطر پر روسیې بندیزونه لګولي دي. کریمیا ته له پوتین سره د چارواکو په ډله کې صدر اعظم دیمیتری مدویدوف او د دوما مشر سرګی نریشکین هم ملګرتیا کوي. د اوکراین چارواکو کریمیا ته د پوتین پر سفر انتقاد کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک خبرونه بیا هم غواړی ویلولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.com. د ولسمشری د کاندیدانو لخوا د ملي وحدت په نوم ګډ کمیسیون نن هم خپل کار ته دوام ورکوي.
مباحثات بسیار مفید بوده است. می توانیم بگوییم که در پایان طرفین به مراتب نزدیکتر شدن.
پرون هم د ملي وحدت په نوم ګډ کمیسیون د ملي یووالي د حکومت پر څرنګوالي خبرې وکړې. یو شمېر امریکایي پوځي او سیاسي کتونکو وایي د عراق کړکېچ په پام سره د امریکا ولسمشر باراک اوباما باید له افغانستان د ټولو امریکایي سرتېرو د ایستلو پریکړه له سره غور وکړي. د خوست والي وایي اوس هم د ولایت له شمالي وزیرستانه د کډوالو بهیر دوام لري او ډېرو خوستیانو کډوالو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړی دی.
په یو کور کې د یو خوستي تقریبا 6 کوره کډوال ژوند کوي.
د عراق د روانو شخړو په اړه مو هم خبرو. د خبرونې په 2 مئی کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی 2 اونیز پروګرامونه درته خبرو. د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د ملي وحدت په نوم د کمیسیون په پرونیو خبرو کې دواړه لوري یو ګډ تفاهم ته نږدې شول. دغه کمیسیون پرون د افغانستان د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي بحثونه پیل کړل او ټاکل شوی چې تر یوې اونۍ پورې دوام وکړي. نور جزئیات فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
د ملي وحدت په نوم د نوي جوړ شوي کمیسیون د خبرو لمړی ورځ څخه د مثبتو نتایجو نښې ښکاري. د خبره د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو استازي کوي او وایي دوی به تر خپل وسه هڅه وکړي چې په پای کې یو داسې نتیجه راوباسي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. د ملي وحدت کمیسیون چې د اسد میاشتې د 12 نیټې د اعلامیې پر اساس د دواړو کاندیدانو لخوا جوړ شو، دنده لري چې په ځانګړي ډول د افغانستان د راتلونکي حکومت پر جوړښت خبرې وکړي او د دواړو لورو ترمنځ د یو سیاسي توافق مسوده ترتیب کړي. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې کمیسیون د لمړي ورځې د خبرو پایلې مثبتې وبللې. د یوې کمیټو په ډېره فعاله توګه کار وکړ. د دواړو ټیمونو ترمنځ ډېرې ګټورې خبرې وسوې. زه دومره ویلی سم چې دواړه لوري تر پخوا له فکري اړخه د یو بل دریځونو ته نږدې سوي دي.
د
دواړو ټیمونو ترمنځ یو عمده اختلاف د واک د ویش پر سر دی. که څه هم د اسد د اولسمې پیلمې کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د دواړو افغان کاندیدانو ترمنځ لاسلیک سو، د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو توافق وسو. په دغه اعلامې کې ویل سوي چې ګټونکی کاندید به د ولسمشر په توګه د دندې له پیل سره سم د اجرایوي رئیس لپاره د یوه پوست فرمان ورکوي. دغه اجرایوي مشر باید د بایلونکي ټیم وي او هغه به د اعلامې په ټکو د مهمو او کلیدي څوکیو لپاره کسان په ګمارلو کې له ولسمشر سره په مساوي توګه برخه اخلي. دا هغه څه دي چې د اشرف غنی احمدزی پلویان او د پخپله په ټینګار سره وایي چې دا خبره د ولسمشر د واک د ویش په معنا نه ده، خو سیاله ډله یې بیا دې ته په راتلونکي حکومت کې د دواړو لورو د مساوي ونډې په سترګه ګوري. د اجرایوي رئیس صلاحیتونه به د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د غړي فضل رحمان اوریا په خبره د ملي وحدت کمیسیون په بحثونو کې روښانه سي. همدا موضوع د ګډ کمیسیون په پرونیو خبرو کې هم یاده سوې ده. ښاغلی اوریا ازادي راډیو ته وویل
خوب ای صلاحیتایش موردی است کی باید همین کمیسیون مشترک دویش بحث
دی. وای دا صلاحیتونه هغه څه دي چې دغه ګډ کمیسیون باید په اړه بحث وکړي. په پرونیو خبرو کې همدې خبرو ته اشاره وسو او ټاکل شوی چې نن دغه ټیمونه د دغو صلاحیتونو په اړه خپل لیدلوري د مکتوب په بڼه کمیسیون ته وړاندې کړي چې بیا وروستۍ پریکړه ور باندې وسی. دغه راز ټاکل شوی دغه نوی کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان ته یوه نیټه وټاکي او هم به دا واضح کړي چې په کوم تاریخ به د افغانستان راتلونکی ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کوي او حکومت به تسلیمیږي. د کار د چټکتیا په هدف دغه کمیسیون په دریو کاري کمیټو ویشل شوی چې هر یوه به پر ځانګړي اجنډا کار کوي. لومړۍ کمیټه د ملي وحدت د حکومت پر تعریف او د هغه پر اهدافو کار کوي. دوهمه کمیټه د دواړو ټیمونو چې اوس اصلاحات او تحول یتیږي راتلونکي کاري پروګرامونه جوړوي او دریمه کمیټه د ملي یووالي یا ملي وحدت حکومت پر جوړښت بحثونه مخته وړي. د ملي وحدت حکومت د جوړولو طرحه د امریکا لخوا وروسته لاغه مطرح سو چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لنجې څه باندې څلور میاشتې اوږدې سوې.
ستاسو له پیغامونو نه
زه په تشاد خوست ولایت نه تاسو سره د تلیفون په کارخه د افغانستان انتخاباتو نه پک سریال جوړ کړی. دا پته نه لګیږي چې دا سریال به څو میاشتې وچلېږي، څو میاشتې به وي، کله به ختم شي.
محمد نبی هم هرات څخه خبره کوم. موږ د افغانستان خلکو حیات چې ساده خلکو د افغانستان او ډاکټر صاحب اشرفغني ته رایه ورکړه او متاسفانه چې دوانه څوکړه چې زموږ د رایه دفاع وکړي، نو دی د یو کار وکړي چې ټول افغانستان په خیر کې دی، خپل استعفا اعلان کړي، د ائتلافي د حکومت تر جوړولو نو استعفا بهتره ده. په دې خاطر چې د بهم د کرزي صاحب د حکومت صدر شخصي چې په لاس کاله ځای تر اوسه زموږ د غوږو نه دی وتلي چې د به موږ ته جرړه ول په هېڅ چا مې هم زور نه رسېږي، حتی چې په والي هم زور نه رسېږي. نو تر دا حکومتداري شریکي جوړې استعفا بهتره
برباد دی مور د کرزی صاحب او د دغه محترمو کاندیدانو څخه دا خواهش کوو چې په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، د خدای وروي ته وګوري، سره انتفاق سره وکړي، دا ملت جوړ کړي، دا ملت مه خرابوي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است، جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدال هست.
به حضور در گونده هیوت پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و بعضی یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری در ازادی رادیو نواره.
نن په دې پروګرام کې ولسمشر ته د دواړو کاندیدانو لخوا د ګمارل شوي ملي وحدت په نوم د ګډ کمیسیون د پر مسئلې او دغه راز د انتخاباتو د لانجې په باب خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپله پوښتنه له میلمنو مطرح کړئ او همداراز خپل نظر هم د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام نن د افغانستان په وخت په 3 بجو پیلېږي، تر 5 بجو دوام کوي. د عراق له وضعیت څخه امریکا باید د افغانستان لپاره څه درس واخلي؟ هغه مسله چې د عراق له بحران سره په وروستیو کې په لویدیځو رسنیو کې ډېره مطرح کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د عراق جګړه یې پای ته رسولې غواړي په 2014 میلادي کال کې هم ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو د سیاسي او پوځي چارو یو شمیر کتونکي وایي چې اوباما باید پر دغې پریکړې له سره غور وکړي او هغه مهال د افغانستان د شرایطو پر اساس پریکړه وکړي چې آیا نور په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور ته اړتیا شته که نه. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
کله چې په 2001 کال کې امریکا ائتلاف جوړ کړ او په افغانستان کې پر طالبانو حمله وکړه او د ترهګرۍ پر ضد جګړه پیل شوه، د شراتلونکو او دیموکراسۍ لپاره هیلمنو افغانانو د دې جګړې ملاتړ کاوه. یوازې 2 کاله وروسته امریکا پر عراق حمله وکړه او ډېر ژر افغانستان هغومره مهم نه سو پاته لکه څومره چې د عراق له حملې 2 کاله مخکې وو. د افغانستان جګړې چې پای ته لا نه ورسېدلې او په عراق کې نوې جګړې امریکایان دومره ستومانه کړل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته اړ سو چې له عراق خپل پوځ وباسي پرته له دې چې دا ماموریت پای ته ورسېد او کنه. د یو قوي مرکزی حکومت او د دفاعي وړتیا لرونکي ځواک د نشټوالي له کبله دواړه هیوادونه د تاوتریخوالي پر لور ولاړل او د دې کال په پای کې د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي په حق ډېر شکونه رامنځته کړل. مقاله زیاتوي چې له عراق د امریکایي پوځ وتل په دې معنا وو چې د دې هیواد اشغال ختم سو، خو دا په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمېدو په معنا نه وو. په عراق کې بېګنا ښځې او کوچنیان وژل کیږي ځکه چې دغه هیواد د یو متحده او ټینګ حکومت د نشټوالي له کبله د بیلابیلو ډلو د جګړې په میدان اوښتي دي. د عراق او شام د وسلوالو سخت دریځو له لاسه چې د عراق او سوریه ځینې برخې تر کنټرول لاندې لري، امریکا بله لاره نه درلوده بېله دې چې د اقلیتونو له ټول وژنې څخه د ژغورنې لپاره په عراق مداخله وکړي. د عراق او شام د وسلوالي ډلې لخوا جوړې شوې ویډیوګانې چې پر انټرنیټ خپرې شوې دي ښیي چې په دې سیمه کې د سیاسي خلا د رامنځته کېدو له کبله وحشت خپور دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا خبره مني چې د عراق او شام اسلامي دولت وسلواله ډله د عراق د دفاعي ځواکونو د ویجاړېدو له کبله دومره پر مخ ولاړه. د دې ستونزې حل اوس په بشپړه توګه د عراق د نوي حکومت پر غاړه دی چې یو داسې صدر اعظم وټاکي چې ټولو قومونو او مذهبي ډلو ته د منلو وړ وي او د هیواد ټول لوري دې ته وهڅوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. مقاله زیاتوي چې په تیرو 10 کلونو کې افغانستان ډېر زیات فرصتونه درلودل چې سیاسي او ټولنیز پرمختګونه وکړي. افغانستان له لسیزو راهیسې په جګړه کې ښکېل و او د افغانانو د ژوند حالاتو نړیوال یو څه وهڅول چې ورسره خواخوږي وکړي. د افغانستان د بېوزلۍ او د وسلوالو مخالفتونو د ختمولو لپاره نړیوالو له دې هیواد سره مالي مرستې وکړي، خو له 10 کلونو وروسته اوس هم افغانستان له وسلوالو ډک دی چې کولای سي شارونه ونیسي او له افغان ځواکونو سره جګړه وکړي. د دې هیواد په جنوب کې اوس هم جنې شوونځیو ته نسیتلای. د خلکو پر غوښتنه سربیره چې امریکا باید له افغانستانه له وتلو وروسته یو شمیر پوځ په افغانستان کې پریږدي، ولسمشر کرزی له امریکا او ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړ او له همدې کبله د افغانستان د دولت او واشنگتن ترمنځ اختلافات رامنځته شول. افغانان له هغه سیاسي خلاص خبرېږي چې د امریکایي ځواکونو د نشټوالي او پر خپل دولت د بې باورۍ له کبله رامنځته کېدای سي او دا دواړې وجې افغانستان د عراق په شان بدلولای سي. د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په اړه بې باوري د دې هیواد راتلونکي ډېر تتشي. مقاله زیاتوي چې داسې ښکاري لکه انتخابات چې د درغلیو له وجې زیانمن شول او د تاوتریخوالي په پایله کې د عراق په شان ترهګرو ته یو ځل بیا د خپلو فعالیتونو لپاره زمینه برابرېدای سي. د عراق تجربې ته په کتو سره اوباما باید په افغانستان کې خپل پوځیان پریږدي. د د مقالې په وینا داسې ښکاري لکه ولسمشر کرزي ته چې سیاسي جوړجاړی د ده د هیواد له ثبات او ټینګښت څخه ډېر مهم وي. له دې مخکې چې کار تر کار تېر سوی وای، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان ته دوه ځلې د دې ستونزې د حل لپاره ولاړ. د مقالې په وینا د دې سیمې ستونزه هغه وخت پیل سوه چې طالبان او بیا القاعده رامنځته شول. د افغانستان د جګړې له پیل وروسته سمدستي د امریکا او نړیوالې ټولنې پام عراق ته واوښت او افغانستان یې یو بې تجربې جمهور رئیس ته په لاس ورکړ چې پایله یې سیاسي رکود او په دې هیواد کې د مافیا حاکمیت سوه. د مقالې په وینا اوس یو ځل بیا په عراق کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له کبله نړۍ یو ځل بیا افغانستان هیر کړ. که افغانستان یوازې پریښودل کېږي، موږ باید د دې تمه ولرو چې هغه څه چې په عراق کې روان دي په افغانستان کې هم کېدای شي.
امریکا په 2011 میلادي کال کې وروسته له هغه عراق څخه ټول امریکایي سرتیري وایستل چې له دې هیواد سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون په اړه موافقې ته ونه رسېدل. خو امریکا اوس غواړي چې له افغانستان سره همداسې یو تړون لاسلیک کړي. د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ویلي دي چې د غوره کېدو په صورت کې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کوي، هغه تړون چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. امریکا وړي له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې یو شمیر ځواکونه پرېږدي. دغه ځواکونه به تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي او د نورو موضوعات او د تروریزم په وړاندې د جګړې د پرمخ بیولو ترڅنګ به افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه هم ورکوي. خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان شرایطو ته په پام سره ښایي په 2014 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا ونه لري چې وکولی شي د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتنې مخ په زیاتېدو دي چې هغه مهال پرېکړه وکړي چې د افغانستان وضعیت څه ډول دی او په دې هیواد کې آیا د امریکا پوځي حضور پاتې کېدو ته اړتیا شته که نه پرېکړه وکړي او یو شمېر ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ډېره په رسنیو کې راپورته شوې ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د عراق د وروستي سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه بیا هم راپور لرو، خو اوس به خوست ته ولاړ شو. د خوست والی وایي چې دې ولایت ته اوس هم له شمالي وزیرستانه د بې ځایه شوو کډوالو د تګ بهیر دوام لري. د خوست والی عبدالجبار نعیمي وایي چې ډیرو خوستیانو دغو کډوالو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړی. دوی هم له دغو کډوالو سره مرستې کړي، خو هغه دومره زیاتې نه دي چې دوی ستونزې هوارې کړي. له ښاغلي نعیمي سره د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنې کړې چې تر اوسه پورې خوست ته له شمالي وزیرستان نه څومره کډوال راغلي دي.
تر اوسه پورې چې موږ سره رجستر دي 9,650 کورنۍ رجسټر شوي دي. د دل نورو رجسټریشن کار روان دی او دا په یوولس ساحو کې د خوست د کډوالو هلته اوس موجود دي. او په دې کې موږ په د ګربز په ولسوالۍ کې د یو کمپ ترتیبات هم ورته نیولی دي چې په دغه کمپ کې تقریبا 3,000 شاوخوا کورنۍ هلته اوس موجود دي او د کډوالو راتګ کله نا کله اوس هم روان دی.
نعیمی صاحب، دغه شاوخوا 9,000 کورنۍ چې را بې ځای شوي دي خوست ولایت ته، دوی ټول د په کمپونو کې ژوند کوي او کداس کورنۍ هم شته چې سرپناه نه لري او په آزاده فضا کې د یو خیمې پرته ژوند کوي؟
یو کمپ چې موږ لرو چې 3,000 شاوخوا کورنۍ پکې کې دي، هلته خو خیمې شته. اما ځینې چې د کمپ څخه د باندې ژوند کوي په داسې کورنو هم شته چې په یو کور کې د یو خوستي تقریبا شپږ کوره کډوال ژوند کوي، اووه کوره کډوال ژوند کوي. داسې ځینې کډوال هم شته چې هلته تر اوسه پورې خیمه هم نه دورته رسېدلې او په یو د مکتب په تعمیر کې یا د یو مدرسې په تعمیر کې یا بل تعمیر کې هلته ژوند کوي.
د دې کډوالو ځینو استازو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و او ویلې چې اوس هم د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او دغه راز روغتیایي ستونزې هم لري، روغتیایي خدمات ورته کم دي. څوای په دې برخه کې
دا وخت تر اوسه پر مشکول ته د خوراکي توکي نه رسولې ځکه چې دا حجم به حد ذاتي او موږ سره امکانات لږ دي موږ سره چې په دې برخه کې تاسو مرسته کړې ده یو ان سی آر دی دبليو اف پی دی یونیسف او ځینې آی سی آر سی صلیب سرخ دوی مرسته سره کوي چې څه هم ډېر پراخه ده شمیر کډوالو هم ډېر زیات دي تر دغه ساعته پورې موږ تقریبا 11,000 کورنۍ ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي رسولې.
بله، جمهوری ریاست دویم مرستیال کریم خلیلی ته دنده سپارل شوې چې د دې بې ځای شوو کسانو ستونزې معلومې او د حل لارې ورته ولټوي. څنګه تاسو سره په تماس کې شوې چې سپارښتنې مو دوی ته کړې چې دغه ستونزې ته د کډوالو رسیدګي وکړي؟
بله، و موږ تیر ورځ هلته غونډه درلودل د دوم معاون صاحب تر ریاست لاندې چې په هغه کې د کابینې ځینې غړي و، د هغه کې د ملګرو ملتونو استازي و، او موږ خپل هلته پیشنهاد دونه وړاندیزونه معلوماتونه وړاندې کړل.
روسي پښتنه داسې مطرح کومه کچېرې دغه کډوال په راتلونکو څو میاشتو کې هم په افغانستان کې پاتې شي، جمع هم په افغانستان کې تیر کی، او دلته ولسمشر حامد کرزی ویلي چې باید له دوی نه خام میلمه پالنه وشي، تاسو آمادګی لرئ چې د یو کال لپاره یا د څو میاشتو لپاره د کډوال وساتئ؟
موږ په دې برخه کې خپل ټول کوشش کړی او کوشش هم کوو، او موږ براله وایو چې موږ د کابینې د غړو د مسولیت سره سم همدغه سیم مور د نړیوالو ټولنو باندې هم راښکړې خپل وړاندیزونه او خپل معلوماتونه دوی سره شریک کړي دي. امیدوار یم چې په دې برخه کې برله وي د کابینې غړي مسولیت لري، همدغه نړیوالو ټولنو مسولیت لري چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي، څو موږ د کډوالو د ساتنې پالنې او د هغوی هغه ضرورتونه مترفه کړي.
د خوست له والی عبدالجبار نعیمی سره له شمالي وزیرستان دی ولایت ته د کډه شو کډوالو د کډوالو سره د مرستو د بهیر په باب مرکه
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم د عراق وضعیت مخه کوو. د عراق سرپرست صدر اعظم نوري المالکي وای چې دای بل قدرت لاس وانخلی، مګر دا چې فدرالي محکمه په دې اړه پریکړه وکړي پر نوموړي فشارونه مخ په زیاتېدو دي چې له دندې لاس واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د عراق د نوي صدر اعظم په توګه د حیدر العبادي د ټاکل کېدو ستاینه وکړه او دغه راز له المالکي وغوښتل چې خپله دنده پریږدي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغه اعلامیه کې د عراق پر ټولو سیاسي کړیو او د هغوی پر پلویانو شخص وایي چې خپل آرامتیا خوندي کړي او د سیاسي بهیر درناوی وکړي. دا اعلامیه څو ساعت وروسته لاغه خبره سو چې نوري الملکی په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې یوازې د فدرال محکمې لخوا حکم کولی سي د لدندې لري کړي.
واكد مره اخرى باننا سنمضي في الحكومه وانها مستمره.
دوی غوړم دا کار کړم چې موږ به له همدې حکومت سره کارته دوام ورکوو. دا کار به دوام کوي او وبنه درېږي، بدل بنسي، مګر دا چې د فدرال محکمه خپل پریکړه ووروي نو هر کس باید قانون او قانوني تګلاري ته ژمن اوسي.
په دا سیاق القانوني الدستوري
د عراق ولسمشر فواد معصوم د اگست پر 11 له حیدر العبادي څخه غوښتي و چې د قانوني مهالويش سره سم په 1.5 ورځو کې یو نوی حکومت جوړ کړي. خو نوري الملکی پرون ویلي چې د نوی صدر اعظم په توګه د العبادي ګمارنه له قانون څخه سرغړونه ده او هیڅ معنا نه لري. د عراق شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستاني د ملکی د داوا ګوند مشر ته په ویل کې ویلي چې د یو نوی صدر اعظم د ټاکل کېدو لپاره د سرعت اړتیا وینم. که څه هم دغه لیک څه باندې یوه میاشت وړاندې لیکل شوی و، خو جزئیات یې پرون د سیستاني د دفتر لخوا خپره سوه. ملکی له 2008 کال راهیسې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي، خو د روان کال د اپریل میاشتې له انتخاباتو راهیسې د سرپرست صدر اعظم په توګه پاتې شوی دی. نوموړی په دې تورن دی چې د افراطي وسلوالو لخوا د جګړو پر مهال په دغه هیواد کې فرقه شخړو ته لمن وهلې ده. د په همدې حال کې د سنی کردانو او خپلو شیعه متحدینو لخوا هغه غوښتنې رد کړې چې وایي خپله دنده پرېږدي. د ایران شیعه حکومت چې وړاندې د مالکي ملاتړ کوه پرون د العبادي هرکلی وکړ. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهي هیله ښودلې چې د عراق نوی صدر اعظم به یو داسې حکومت جوړ کړي چې هغو کسانو ته چې په عراق کې د ستونزو د جوړېدو هدف لري یو ښه درس ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پرون د عراق د نوي صدر اعظم هرکلی کړی و.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له و بجو د ماخام تر و بجو اوریدلی شي. د ماخام له و بجو د سهار تر و بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې موج خپریږي. نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ، د انصاف په لټه کې پروګرام چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی خپرېدو ته چمتو ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګرکو ازر کې انشاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.